دا چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سږ کال په افغانستان کې د اوبو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی. یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بری ته رسولی شي.
ژوند کاسان وای ساده وای پیل باید په جړه نه کېده. کوشنی چې زیږی باید د جړه پر ځای خندلی وای. لستونځو څخه باید ځوانان ونه ویریږي. خو باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري. هدف نه بدلوي، هدف د رسیدو لپاره لارې باید بدلی سي.
دنجونو په ډاله کې هم داسې پیغلشته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي.
تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کوروم. دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی وو او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم. نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره مصروفه یم.
نن هم د موضوع چیروم ملکی هم وکړی. درنو دوستانو، ګڼ شمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دویم ځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونې کار نه دی. خو داسې کسان هم شته چې همدا ستونزې او سختۍ نور هم مبارزې او مقاومت ته غښتلي کوي. د دوی په ډله کې نن له دوو تنو ځوانانو سره غږېدلی یو. د دوی د زده کړو، کار او ژوند په هکله مو ورنه پوښتلي دي. په پایل کې له ولولې دهقان څخه اورو.
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخمري په ښار کې کړې دي چې د لیسې اول ښوونځي څخه فارغ شوی یم په 1993 کال کې. باقي زده کړې مې چې 2 کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي. پښتو برخه مې لوستې ده، پښتو ادبیاتو برخه.
بله ډېر ښه. له دې وروسته بیا په څه باندې مصروفه سوې دنده څه وه؟
شرایط پر اساس خپل کور خرڅ ک کابل ته لاړلو. کابل ته م کډه وکړله. څو چې موږ له نوې موهیت سره او لوی ښار سره په دې چې په خمرای وړکای ښار ده او څو سی وړکی ښار کې اوسېدلې. لوی ښار کې اوسېدل ورته لږ ګران ده. وګدې مودې لپاره بیکاره وم. وروسته لږې مې بیا د یو تی د دوستانو په ادرس د یو مؤسسې ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې هغوی سره کار وکړم.
اته څه ډول کار دی کاوه؟ د تاسو خپل دنده څه وه؟
دغه مؤسسه چې د ماشومانو د ادبیاتو برخه کې کار کوه په نوم د ګروي ګهواره نومېږي. اوس هم فعالیت لري. هغه وخت په حضوري او آنلاین وو. اوس یوازې آنلاین لاین ډول ده. هلته هم د ماشومان د ادبیاتو برخه کې کار کوه. په درې ژبو به کتابونه ورته چاپ کول، ازبکي، دری او پښتو باندې. سمه په پښتو برخه کې کار کوه.
کله چې جمهوریت سقوط وکړ، طالبان بیا واک ته ورسېدل، څومره تغییر راغی په ژوند کې دی، په دنده کې دی؟
بې له شکه ډېر تغییرات راوستل. موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړلو، ځکه چې ما د اطلاعات روز له ورځپاڼې سره هم همکاري درلودله. هلته مې نوې دنده اخیستې وه. درې میاشتې به کېدل چې ما ته هغوی سره د پښتو برخه کې کار کوه او ورې سره مې همکاري درلودله. نو کله چې حکومت سقوط وکړ، موږ مجبور شولو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کومه ستونزه پیدا نشي بیرته خپل ښار ته راسو، پخواني ځای ته، پلخمري ته راسو. او اوس هم دلته ژوند کوو. طبیعي ده چې ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي یاست، اوزګاره سوي یاست، چې دا په کورنۍ باندې ډېر بد اغېزه کوي.
بلې، لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکاره سوله، تاسو هم له ځوانانو څخه یې چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دندې برخې ته زیان رسېدلی ده. د راتو له رواني اړخ نه دې موضوع څومره تاسو متاثره کړی یاستئ؟
شخصا زه خپله کله چې بنګبري ته پلخمري ته راغلو، تقریبا 3 کاله زه مطلقه په کورومه دا ماته ډیره سخت تمامه سوله او ما سره ایما نورې خویندې مې څه وی درس ویلې او ما دنده درلودله ورور مې دنده درلودله کله چې مونږ بیکاره سولو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغېز کړی وو او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړله ډاکټر ته مې مراجعه وکړله او زه بیرته راښه سومه
څه پلان لرې دا وضعیت که همداسې دوام وکړه د دې لپاره چې ځان مصروف وساتې او روحي حالت دې ښه وي د کوم څه ترتیبات تیاری دې نیولی د کوم کار د کوم مصروفیت
ما پسرلي کې دنده درلودله په یو دولتي ښوونځي کې بیا هغه جنه بېکاره سولو ځکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلولو نو بیا مې د یو ډېر وخت کېږي د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې هغوی سره یم او په هغوی سره مصروفه یم فعلا لپاره هغه داسې یو ګروپ ده چې موږ ښځې کولی سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کړلی سو نو هلته مصروفه یم یو څه ځان مصروفه ساتم ورسره
بله تاسو له شعر شاعرۍ نه یادونه وکړه خپله هم کوم وخت شعر لیکئ
زه شعر نسم لیکلی هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه یې ولولم دا ما ته ډېر خوند راکوي او ما روح ارامه کوي لیکنې ولولمه داستانونه یې ولولمه دا ما ته ارام بخشه ده او زه همیشه دا وایم
که داسې غوښتنه وکړم همدا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته ویې وایې داسې کوم څه امکان لري
ما خپله د شمایل سلیمي شعرونه ډېر خوښ دي شعر به یې لنډ درته یو دوه بیته به وایم
بله ډېر بخسي
رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه رانه چاپیر دي ستا د هجر د بلا لاسونه زما د ژوند مسیحا راشه راکړ لاسونه ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې ویښته مې سپین کړل د وختونو د تورتم په غېږ کې په دې امید باندې چې رابه کړې رڼا لاسونه په دې امید باندې چرابه کړې رڼا لاسونه
ډېره زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامت اوسئ
له کور ودان تشکر سلامت اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هیواد ته خدمت او خپل دند ته ژمنتیا اصلي مخه ده وای په رښتیا ویلو لله سوجلو څخه زیات بند شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخی لارجل ویدلو څخه وروسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو په اکلې پوښتلې دي
اغه یو چپا د فکر کوم چې وای په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګه نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیر شکلن یم د طالبانو د تیر تحریک مهال وو داخلي جنگونه و جګړې وي نو موږ د جګړو لامل هیرات کډ سویو په هیرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عمل ته ما په هیرات کې لوست دي یعنی د 1900 زردس کال و چې ما لومړی ټولګي را پیل کړ
علاقه مل څه سره هغه وخت ل ساينسي مزامینو سره او ک نور مزامینو سره مثلا شعر او شاعري او ادبياتو برخې سره څه سره علاقه و
1900 کال کې زب شاوخه وکلن اتکلن دغه سی بوم رادیو می اورده ګان خبري اعلان چې رغیدل نو د دوی ژغونه د دوی لهجه شخوند راکوم هغه مال می له ژورنالیزم سره مینه و په دوم ټولګي کې و ما کله چې دریم دتلم کله کله به می خپل زنی هغه تمثيلي شان دراپور په شکل زنی شان و مالی کله بیا به می لزان سره ویل زمزمه کول می دکلو مکول می یو ډول خوند راکوه یعنی له کوچنواله څخه می خبري علي شوکوه
بله ابتدائی زدکړې تاسو ویل چې لیراته تاسو را پایل کړلې وروسته بیا چیرې لاړې نور زدکړې مو څرقم سرته ورسولې
2002 کال کې بیرته کندهار تراغلی یو په کندهار کې میشوی یو خپل ټاټوبې تراغلی یو بیا مې نو نور زدکړې د لې په کندهار همشا بل سکی را پایل کړې د لې مې تر نه هم ټولګي پرې په همشا بل سکی زدکړې وکړې لږه څورسته بیا په عینو مینې کې یو بل لیسه و هغه نو بیا ډېر ورسته یې د اقتصادي مشکلات لامل زما څخه څو ځلې مکتب پاتې سوې دي بیا ځلې مې شروع کړې دي نو اخر ځل سوه نوی و یو نوی یم کال و چه پا سی جمال دین افغان لیسا پا اینو مینه که و دلت می لسم و یو لسم سیمپنو ویل لغت خورست بیا پا شار که دنه نه محمودی هوتک لیسا اما غا لیسا که بیا دو لسم می دلت ویل لدی زیاد سخه چه پاره را که دمه ش خبر داو چه اما غا کلونو که بیا چیزین زدکوون که با پا شونزوی که و پا دو لسم طولگوی که و بیا یم حق تر لود چه کانکور لپاره چم تواله ونیس یو نملیکنه وکره نو بیا می ده کانکور لپاره نملیکنه وکره اغو چه بیا مو پا کانکور که برخوا خسته از ما لمری انتخاب چه و جورنالیزم و دوم انتخاب چه و اغا ده سیاسی زدکره وی ده حقوق پوانزه او دره مبشن چه و اغا شریعت و چلر مبشن چه و اغا از ما ده جب و ده ادبیات و پوانزه و نو اغو چه زه ده ورستی ابشن تا بریالی سوما ده ده جب و ده ادبیات و پوانزه تا بریالی سوما اما هغه می درې سمستر می د ژبو ادبیاتو پوهنځي کې زده کړې کړې دي لږه څه وروسته په 2013 کال کې یعنی د 2018 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو هغه ځوانان چې له هلمند دی په پښو تر بلخ مزل ووهه او د جګړې پر دواړو اړخونو غږ وکړ چې سوله وکړي وربند وکړي وروژنه پای ته ورسوي نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما نو پاتن را چپات سو
بله که داره تو وای چه دی تاسو آغا ولسی حرکت څومره کامیاب و څومره تاسو ورته امید درلوده کوم څه تاسو سنجولی و هغه ته ورسیدی
تر ډیره پورې دا حرکت بریالی و موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي ولس باید راپورته سي ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي کوم سکوت مات نه کړي جنازې پر اوژو لیږدوي او کوم سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې و موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکر نه دي دا به له منځه ځي دواړه لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني خپل منځي مذاکره رات وکي خپل به په ګډه یو حکومت رامنځته کوي خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې او دا موضوع بلې خواته ولاړه مکمل نظام ړنګ سو له منځه لاړ موږ داسې نه غوښتله
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي هغه وضعیت نور هم بلې خواته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده څه فکر کوي په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو او سکوت مات کړي اوسنی وضعیت به بدل کړی سي
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه یې غږ یې پورته کړی نه وي هغوی ته خپل حق نه رسېږي او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بیخي امکان نه لري ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره په داسې رویه باندې مخ ته ولاړ سي چې هم یې ګټې پاللې وي هم یې ولس ته ځای ورکړی هم یې ولس ته غېږ ورکړی وي د ولس نه پیکول د ولس له ځانه لرې کول هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه ده لیدلې ولو که هغه ډېر قوي نظامونه وه یا امپراتوري وي امپراتوران هم په دغسې برخو کې مات سوي دي چې خپل ولس یې له ځانه لرې کړی دی د ولس غوښتنې یې له ځانه لرې کړی وي د ولس غوښتنو ته یې لبیک نه وي ویلی که څوک راپورته کېږي نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلېږي بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د ولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته سوي دي هماغه به هم له منځه ځي او ولس ته به هم خپلې ګټې رسېږي
بله به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله څه م کول څه مصروفیت مو درلوده
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسی حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو بیا بیرته هلمند ته راغلو بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې بیا نو په 2020 کال د مۍ پر درېیمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه سوې ده تاسیس سوې ده که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندو نو بیا لګړو دوستانو سره یو ځایمو کارت اوږه ورکړه د ملت ژغ در راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل وواهه بلکې یو شمیر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه طالبان راتلل او طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2 کاله مالته د هغه راډیو سرپرستی مې کوله مالته ومه لغه څو وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته ارس وم چې باید سیمه پرېږدم هیواد پرېږدم
که در توه کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله څومره عمل دې خپل کار څخه خوند وړ سره لدې چې یو مسولیت و دې خلکو پر وړاندې او تاسو باید یو دنده درلودل دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي څومره دا دې تاسو خپل شاوخ وتلې ته کار کاوه
لکه چنواله څخه می دا هله و چې زواد یو خبريال وسم خو چې خبريالي تراتلم بیا می دا فکر کاوه چې خبريالي یو مسلک نه دی خبريالي یو مذهب دی زه چې خبريالي تراغلم زه د یو مذهب په فکر تراغلم یعنی څوک له مسلک سره غداری کولای شي خو له مذهب سره بیا څوک غداری نه کوي ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سرګه کتلی دی نو په دې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډیر ترخه تجربه ولیدلې ډیر ووهل سولم ډیر خوش سوم خو له نیکه مرغه وجدان ته پر نه یم وجدان پلورل نه دی ما ته مې نه ده منلې د چا پیسو ته مې سترګې نه دي چې کړې د چا زور ته نه مات سوی لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن ومه هماغه سي ترننه پرې ژمن پاتې سوی ومه او پاتې سوی يم او پر راتلونکي کې چې په دغه برخه کې پاتې ژرم زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سر غنه بلکې د یو مذهب په سر ګورم
تاسو ال سي په دې لار کې تاسو فزیکی برخورد سره مخ سوی تاسو وهل سوی غوړی په دې خبرې وکي چې د چاله خوانه اولی
بالکل په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې سوی مې چې پر زینو راپورونه به میکار کاوه د فساد زین راپورونه به و هغه به داسې و چې ریشې وزرانو ته رسېدلې بیا به ما ته اختاره کول کېدی چې پر دې موضوع کار مکو ما پر هماغه موضوعات کار کاوه نو تیر حکومت کې شپږ واره باندې سوی مې تر ټولو زیاته موده چې واغه دروش په تشپې یعنی د بیا میاشت او درې ورځې زبنده سوایم خو بیا مې هم ماته نه ده منلې همدا مې ویلې چې مړکې ژوند به خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم
بله بیا که راسو وروستی نظام تا دلته دی تاسو کار څنګه مخکېته
لغه څو وروسته کله چې نظام واوښت د طالبانو په نظام کې هم 15 بندي سوایم استخبارات څخه نیولې او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي ومه بیرته زما خبري علي و بیرته ژورنالیزم و بیرته راډیو و بیرته دغه بند خبره زما تر پالیت رسیده چې زه یو خبريالې ما
او د غستونزو د غپیخو چې تاسو ته مخکې راغلي څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ شئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلک باید وګرځم دې کې ډېر ستونزې دي څه اتس مو څه فکر مو
چې هر ځل باندې سوایم لس ورځې 15 ورځې 6 ورځې 20 ورځې ته زه باندې سوایم بیرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه سو چې که زه غدار وای که ما غداري کړې وای که زه تورن وای مې ثبوت را باندې پروت وای یا ما خدای مکړه ژورنالیزم دې لامل سوی وای چې زکلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې 15 ورځې 15 ورځې بندي کېده معنا دا و چې دلته شخصي غریزه وي شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وي نو له دې سم ته معلومېدل چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوټ کې زما په اراده کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونه ته رسیدلای یا کچيري ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بیرته به لکولم ته چې بیا لکولم خوشی کېدم دې ما ته نور هوټ پیدا کړي نور می را دې قوی کېدل چې پر سم لار روانه پر سپیشل لار روانه که پر سپیشل لار نه روان بندي کېدل نه حکومت نه راکښولې دا چې حکومتونه راکښوي دوی ستاسو خویر لري ستاله کلام ستاله جیبي خویر لري ستاله راپور خویر لري غوي پیریږي چې دا کس ډیر جوړ روان دی ډیر اساسي روان دی نو له دغه کسان څخه ویره په کار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خله لاس ونیسم هغه څه باید ما څخه ونه ویل چې زه تر لاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه لرم دا باید بشانه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم. نو دا زما لپاره ویاړ و، دا زما لپاره خفګان نه و.
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختیئ؟ نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی هستئ؟
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم. یو وخت مې د ټلیفونونو دوکان درلود، ټلیفونونه مو جوړوله. خو له هغه څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم، بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم، او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله. کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته رالم. د سرغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه، د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ. په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ. خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله.
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ، خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ؟
که زمینه د دې برابره وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم، نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده، ځکه دا هم زما ذوق دی، هم شوق دی، هم لار ده. وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم. همدا مې مسلک دی، همدا مې لار ده. که چیرې چانس نه سو برابر، نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي، کورنۍ د ساتنه غواړي، ژغورنه غواړي، نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي. خو په سل کې 90% مې همدا نیت دی چې په همدغه ډګر کې پاتې سم.
بله، فقط په آخر کې که د خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده، وطن ته خدمت ده، مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي، بیا لغې لارې څخه راګرځي، دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي، څه ورته وایي؟
ژوند آسان نه دی. ژوند که آسان وای، ساده وای، پیل یې باید په ژړا نه کېده. کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای. دا چې ژاړي معنا چې ژوند سخت دی. له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي، ستونزې په ژوند پورې مربوط وي. که تل خوشحالي وي، معنا دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي، هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې وي، اخر د اوبه خرابېږي، بدبوی هم کوي، حشرات هم کوي. نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی، یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته. له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي. هغوی باید ټینګ ارادې، ټینګ هوډ ولري. دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي، هدف نه بدلوي، هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي. ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي، خو چې سبا ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نه سي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي. همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغیر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي. ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډیره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډیره مننه.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه د تان دی چانگ خبرونه تربیه پرزه که چی هست اللهم مال او ملگره.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړېږم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسد موږ لره نه دی مناسب نفسونه شلغال وطن بسو وطن کری دے او مینہ دے زرونو نابا
شوا خپوی گم لدی غم جری گم لدی غم جری گم نفس نشغال تپراشو وای کس بو کمال شکر شکرانا باندے مڑے گم لدے غم جڑے گم لدے غم جڑے گم ننگشتا نہ غیرت آو نہ خاورے تا خدمت من وگور دنیا تا ہر ملت سر پمراچو پختون غریب برباچو لدے غم جڑے گم نفس نشغالے
I'm